اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو د اوس مګوري د لښې زه بشیر غواخم د څلورو څخه تر څلور نیمو بجو په دې نیمه ګڼه کې به تاسو ته د لبل رپورټونه وړاندې کوو او په باقي پاتې نیمه ګڼه کې به تاسو و اونیزه خبرونه اوریدل شي هیله ده چې موږ سره تر پایه اوسئ لومړی به ګوروال کاکا تاسو ته د دې خبرونه
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د ډیر اسماعیل خان په دربند کې د یو ځانمرګي برید له کبله دروشت پاکستانی پوځیان وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د امکان په اړه ډیر اندېښمن دي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي غوښتنه کړې ده چې د اروپا ای د په اوکراین کې د اروپا د پوځي شبکه جوړ کړل شي. اوس بشپړ خبرونه د ډیر اسماعیل خان په دربند کې د یو ځانمرګي برید له کبله دروشت پاکستانی پوځیان وژل شوی دی. د پوځ د اماډي کو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شپږ وسلوالو په دربند کې د پوځ پر یو مرکز حمله او بیا ځانمرګي برید کړی دی. د دوی په وینا د ځانمرګي برید له کبله د مرکز چت پریوتی او دروشت پوځیان پکې وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې په ځوابي کاروای کې شپږ واړه وسلوال هم وژل شوی دی. تر دې وړاندې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو ډی ایس پی عدنان مشال رډي ته ویلي چې د درابند تانی شاته په یو سکول کې پر ډیرا پوځیانو ځانمرګي برید شوی چې لکبلې دوه عسكر وژل شوی او څلور ډیر سنور ټپیان دي. د درابند تانی ایس ایچ او زیشان اقبال بیا مشال رډي ته ویلي چې دا برید د یو داسې ټرک په وسیله شوی چې له بارودو ډکو د تیری کې جهاد پاکستان په نامه وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. پوځ بل پلو په نننی بیان کې دا ادعا هم کړې ده چې د عملیاتو پر مهال یې د ډیر اسماعیل خان په درازند کې اولس او په کولاچی کې څلور وسلوال وژل دي. بیان زیاتوي چې په کولاچی کې د عملیاتو پر مهال دوه پوځیان هم وژل شوی دي خو د پوځ د ادعا نه په خپلواګه توګه پخلای شوی او نه هم وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه پیل سوی لاریون کوټې ته رسیدلی دی. د دې لاریون ویاند ګلزار بلوس نن مشال رډي ته وویل چې حکومت دوی په سریاب کې ایسار کړي او مخته یې نه پرېږدي. د په وینا دوی به تر هغه وخت خپل احتجاج جاري ساتي چې غوښتنې یې نوې منل سوي. د دوی په وینا د پاکستان پوځ او نورې امنیتي او جاسوسي ادارې د ماورای عدالت وژنې پرېږدي او ورکړل سوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي. دا احتجاج له هغه وروسته پیل سوی و چې د بلوچستان پولیسو د ترهګري ضد څانګې د نومبر پر دروشتم وویل په تربت کې د دوی په وینا څلور ترهګر وژلي دي خو بلوز فعالان وویل چې په دې کسانو کې د بالاچ بلوز په نامه هغه کس هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزي ویلي چې حکومت په هغه پیښه کې د ککړو څلور کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده خو د په وینا هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د امنیتي اندېښنو له کبله د کوټې په مرکز کې احتجاج وکړي. د خیبر پښتونخوا د بلیاتی حکومتونو منتخب استازو د ډکه ورکړې ده چې که صوبایي حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او انتظامی واک ورنکړ نو د ډسمبر پر 19 بعد نگران اعلی وزیر د دفتر مخې ته احتجاج کوي. د صوبې د یو شمیر تحصیلونو چرمینانو پرون په پېښور کې پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل دوی دوه کاله وسو چې منتخب شوی دي خو هیڅ واک نه لري. د تحصیل چرمینانو د اکشن کونسل مشر او د مردان تحصیل میر حمایت الله معیار تر خبري غونډې وروسته مشال رډي ته وویل دوی د مضبوط احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ ته هیڅ قسمه فنډ نه دی راغلی. درې مالیکال روان دی. د پی ټی آی حکومت په دغه قانون کې ډېر بدلون ناوسته. زمونږ اختیارات د اکټ نویست او هغه بوت له روزا بزنس ته موږ به په 19 دسمبر د وزیر اعظم سیکریټریټ مخې ته بھرپور احتجاج کوو.
نگران حکومت روس په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د امکان په اړه ډیر اندېښمن دي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر د دسمبر پر 11 په واشنگټن کې خبري غونډې ته کړې ده. میتیو میلر ویلي امریکا دا په ډاګه کړې ده چې موږ دا وړتیا لرو چې د هوا له لارې د ترهګرو پر ضد عملیات ترسره کړو. هغه ویلي دوی له طالبانو د دې تمه لري چې افغانستان بیا د پخوا په څیر د ترهګرو په ځاله بدلېدو ته پرېنږدي. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي غوښتنه کړې ده چې په اوکرين کې د اروپا لخوا یو پوځي ارتباطاتي شبکه جوړ کړل شي. ولسمشر زيلنسکي دا وخت د دې لپاره په واشنگټن کې دی چې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره وویني او د امریکایي کانګرس لغړو غوښتنه وکړي چې په جګړه کې له بوخت اوکرين سره اړینې پوځي مرستې جاری وساتي. د خبرونو پای
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بوریوال کاکړ تاسو د دې وخت خبرونه وویل موږ به لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې وردل د سر موضوع د ډیر اسماعیل خان برید دی او د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې یو ځانمرګي بریدګر له چاودیدونکو موادو ډک ټرک په ذریعه کړی حمله کې ګنډ پوځیان وژلی دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار اشتیاق مسید د ټلیفون په کرخه دی هغه سره خبرې کوو. اشتیاق په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې روسي شمیرې څه دي او چارواکي څه وایي چې څومره کسان وژل شوي دي او دا پیښه څنګه شوي؟
جی بالکل، لکه څنګه ته ذکر وکړل ز ډیرا اسماعیل خان درابن تونه چې چرته ځانمرګي برج شوای دی هغه ته ورغلی و. په موقع باندې دا چې درابن تونا دو دغه چرتا ګرلز های سکول دغه ودانی کې پوز عمر د دوی ورځې اول د درابن تونې نه منتقل شوای و او د پولیس ډی ایس پی محمد عدنان په موقع باندې دا تصدیق وکړلی چې سرور وسلاولې په د ګرلز های سکول ودانۍ باندې نن سهار 3 بجې برید کړی و. په دا کښې په یوه موټر کښې اول ځانمرګي برید د چې چېرته پوز پاتې کېدلې هغې په ګیټ باندې برید کړی و. هغه نه بعد 3 وسلاول د پوز چې ودانۍ ته ننوتلی وي اور په هغې کښې پولیس تصدیق په مطابق 22 پوځي سرتیری وژل شوي وي اور 34 پرهار جلی شوي وي په دا برید کښې. ورسره دغه 14 دره زورداره وه چې ورته کې مقامي خلکې سره ما خبرې وشولې. ورسره دا چې کوم تانه عمارت ته هم نقصان رسېدلی و. ورسره په بازار کښې ننه چې کوم مخامخ مارکیټونه وي یا هغې دوکانونه ته هم نقصان رسېدلی و. او په لکه تاسو ذکر وکړلی د ایس پی آر له طرفه کوم جاری شوی بیان دی په هغې کښې د درابن پولیس تڼې بنې په برید کښې د 23 پوځي سرتیری د وژل کېدلو تصدیق یې کړی دی.
او اشتیاق تاسو هلته څه ولیدل؟ دا اوس هم د چارواکو ویلی چې دالته چې کوم تعمیر غورځېدلی دی د سکول د هغې لاندې کېدای شي ځینې خلک پاتې، هغه څنګه شو؟ دا اخري شمیرې دي که نه د زیاتېدو یره شته دی؟
نه، دا اخري شمیرې دي. دا پوز چې چېرته پاتې کېدلې هغه د ګرل سکول عمارت چې کوم وه فوز په خپله ولکه شي اخیستی وه اور نږدې یې څوک نه ورپرې شول، خو دا کوم ریسکیو یو دوه دوال یا د پولیس چارواکي سره چې موږ حقیمه خبرې وشولې هغې ویل چې دا ریسکیو آپریشن مکمل شوی دی اور 34 چې کوم ژوبل شوي سرتیری وي د ډیر اسماعیل خان سی ایم ایچ ته رسول شوي دي اور وژل شوي ها د ګرلز های سکول ودانۍ نه منتقل کړی شوي دي اور په سیمه کښې د لټون عملیات روان دی.
سمانه، ډیره ډیره مننه اشتیاق مسید. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو واوریدل چې اشتیاق مسید تاسو وویل چې په ډیر اسماعیل خان کې چې بیګا د شپې نیمه شپه کوم حمله شو په هغې کې چارواکي وایي چې 4 وسلوال په دې حمله کې ککړ وو چې یو کس په ټرک کې ایښي چاودیدونکي مواد وچول ځانمرګي برید وکړ او د هغې نه وروسته 3 وسلوال چې دی دغه مرکز ته ننوتل او دغه مرکز د جینکو په یو سکول کې د پاکستاني پوز د سرتیرو مرکز جوړ و په هغې باندې دا حمله شوې ده. پوز منلی چې په دې حمله کې 30 پوځیان وژل شوي دي او 24 زخمیان دي. د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري اخیستې ده. په همدې اړه تاسو ته یوه مرکه دراورو، د وژل شو په اړه باندې تاسو وردل د روبل کسانو په اړه باندې تاسو وردل چې دغه درمل روان ده. دا برید په داس وخت کې شوې چې د پاکستانی پوز مشر جنرال اسیم منیر په واشنگتن کې دی چې هلته له امریکایي چارواکو سره د ترهګرۍ او سیمایي امنیت په اړه خبرې کوي. په دې اړه باندې او دغه حمله په حق له زموږ همکار داود خټک د امنیتي مسایلو څېړونکي خبريال رفت تورگزی سره مرکه کړې او په سر کې د پوښتنه کړې چې وسلوالو څنګه وکړه شو چې دومره لوی حمله وکړي او د هر څه ته د څنګه ګوري دا به وره
بریدونه خو تیر دو کولنه چې دی کلنه چې طالبان هلته په افغانستان کې کابی شو هلته راوړو نو هغه نه پس چې دلته دا بریدونه په زیاتېدو باندې شو نو خاص کر دغه کوم چې جنوبي اضلاع دي د ډېر مرکز پاتې شوی دی لکه دا اندا جنوبی او شمالی وزیرستان شو ډی خان شو ټانک شو بل داري چې دا اندا اوس ډیر لری خبره نه ده دا حافظ ګل بادر چې دی لګتا هم یو الته شمالی وزیرستان کې یو د طالبانو یو یو ګروپ ته هغه هم اوس د ټي ټي پی سره چې دی په لکه په مشترکه توګه باندې چې عملی کوي نو د ښکاری چې دا ټول یوز شي دی یوز دی
ریفت سپتا سو د خپل خبره یاد ساتي دی حافظ ګل بادر او ټي جی پی پښتنه ته هم راځم خو د پاکستان پوز او حکومت سمو د وړاندې ډیر په فخر سره د اعلانونه کړی چې دی پټول بارډر باندې فینس لګاو یعنی باړې پیمانه ولګاو چې د ترګری یا د وسلوالو مخه اونې ولشي آیا هغه باړ هغه هیڅ اثر نکېږي یعنی چې دا د دې مخاوني سي
یره دا تر اوسه پرې چې دا څنګه ممکن نتیجې دا هغه باړ راغله نو هغه خو بالکل د ښکاری کیږي دا هغه هیڅ فائدہ ولا شو ټیم چې دا باړ کله لګیدو هغه ټیم هم پتی باندې ډیر سوال نو پوښتې دو چې ته په څنګه یو کس معلومه چې دا وسلته ندل ترازی پاکستان ته نو دا چې هلته ناراضي ته څنګه پیژنې چې دا د ترهګر دی یا د عام سړی دی بیا دا چې کله کم مذاکراتو سلسله وشو هغه مذاکراتو کې په زرګونه خلک چې دی دلته راغلو لکه خو بیا زمونږ
خلک مطلب خلک مطلب ستاسو د ټي ټي پی والا خلک
او بالکل دا ټي ټي پی خلک کنه دا چې د دوه سره مذاکراتو شو هغه ټیم خو خپل حکومت منلو چې او د کسان مونږ لار په دوره پر دولي دلته روان دي دا د پاکستان لکه د پولی نه اخو چې کم د دغه د علاقې وی دلته به موجود دلته نه بودو د سنایپر ګن سره دلته د پاکستانی پښتون باندې پرتون کولو دا به یو کال مخکې پرې کیدو خو اوس نه کی غا دو فلم چې د مو ویډیوز به را لګو خو اوس هغه پر دونه چی
یعنی اوس تاسو مطلب دی چې اوس منظم حمله شروع شوې رفت سی د تاسو خبرو کده حافظ ګل بادر د ډلې او د دې سره تړلې یو بل خبره دا نن حمله زمواري چې منلې دا د تحریک جهادي پاکستان دی چې دا یو نوې ګروپ دی آیا تاسو فکر کوئ چې اول خو تحریک طالبان پاکستان کم چې د پاکستان لخوان ناقانونه ګرځول شوی ډله دغه وا اوس ور سره حافظ ګل بادر ملاو شو ځکه چې دین وړاندې یو ځانمرګي برید اغي داوا کړی وا او ور سره تحریک جهادي پاکستان پکې یو نوې الیمنٹ راغی نو دا د پاکستان د حکومت او پوز د لپاره تاسو څه فکر کوئ دا مشکلات لکه سیوا کیږي نه
بالکل دا مشکلات خو ګور اول نه سیوا دي دا خو د سیدی چې ګور دا وروډ برتون خو پکې دو او هغه ټیم دو ډیر څه دی مطلب لکه دی باندې توجه نه ورکولا خو دا دوه کالونو خو دا مشکلات چیزی مسلسل روان دي خو دي واقعي ته يا دي معاملات ته دا چي دي لکه دي ته دومره توجه دلته نه په ميډيا کې ورکول کیږي نه دا پوليټیکل لیډرشپ سوې دي باندې
او رفت سي د دین مخ کې کته سو غري په میاوالي کې په هوائي اډه باندې یو حمله شي وا او نن همدا حمله په دربند کې وشو دا دوه حمله دا ډيري منظمه حمله وي او دا د پلانینګ نه بغیر نه کیږي تاسو څه فکر کوئ دي کې يوازي د ټي ټي پي اثر کې دي شي کنه د دي نور ګروپونو لکه القاعده یا آی ایم یو د دې پکې سنس پلانینګ او یعنی شمولیت کې دي شي
ګور مازی کې چې څومره غټ غټ بردونه دلته په خیبر پختونخوا کې شوې دي یا په پنجاب کې لکه جی ایچ کیو حمله چې وا بیا په داغه باندې چې دا میریټ باندې چې کوم حمله شي وا نو دا د اوسې دا چې دلته په خبر کې کوم دلته د آی ایس آی هډ کوارټر باندې دلته یو مرکز او پاغه باندې چې کوم پریچې او هم اندغه سټایل کې دغه بریدونو کې بالکل چې دي دوی سره مطلب لکه د زموږ سکیورټي ادارې وي چې دا صرف یوازې دوه تنظیمونه نو دا د ډېر ور سره القاعده چې دي هغه ور سره مطلب شامل وو
رفت سی پرون انوار الحق کاکړ د پاکستان چکم نگران وزیر اعظم دی هغه دا خبره کړی دا چې د وسلوالو سره به هیڅ کله خبرې اترې نشي. د پاکستان د پوز مشر هم د دین مخ کې امدا ورته خبرې کړې وي چې د سره به هیڅ کله خبرې نه کیږي او د خلاف به کاروایی کیږي. د پاکستان د پوز مشر دا وخت په امریکا کې دی، هلته تللی دی په سفر. د انوار الحق کاکړ دا بیان، د پاکستان د پوز د مشر دا بیان، تاسو څه ګورئ؟ د سره به دا جګړه یا دا وسلوال بریدونه چې کوم دي، دا به نور هم د سره سیوا شي؟
نو د دې چې ما په خیال باندې دو چې اول څنګه دا دو سره دا ټي ټي پی سره مذاکرات کړیو د عمران خان سیب تور کې، هغه هم پاغه کې دو یو اکستریم ته د سټریو چټي رضایتي نرمي خیلی و پاغه کې کسانې ور لره هاکو، مطلب خبرې ور سره دلته، مطلب چې د 3 سٹار جرنل ور سره مخمخ کې نو طالبانو مشرانو سره خبرې وکي، نو دا کله مخ کې د سینو شوی. نو یو طرف ته به تور کسان ری هاکو، هارد کور کسان چې هارد کور ملټنټ هغه په باره کې خبره کیږي،
یعنی کوم چې سخت کسانو د دې کمانډرانو هغه و تخلاص ک
غړ کمانډرانو خبرن کیږي. بالکل یو طرف ته دور نرم لاړې چې تور سره مطلب د سه کسان درې ها کوسلو نزیات او خبرې تور سره وکي څه خبرې دوی مل له دا دل تراغلو خلق، او بل طرف ته او چې دې ته هغه یو کس چې دغه ټیم مشرو د فوج او سی بل مشر دین او دې کې تداوی چې بالکل ډو خبر سره نکوم. نو ما خیال به چې دې دا ډوړه اکستریم یو اکستریم او یو بل اکستریم کې دي.
او رفت سیب ک بالکل لند راته وای، تاسو په دې باندې یقین یې چې دې به اوس هیڅ کله خبرې نه کی چې خبرې نه کی، نو آیا بیا به یو نوې اپریشن دلته شروع کیږي کلن راته وای؟
او نه دا خو دو دا خبره کوي خو ز پویګم نه چې دا بچنګ د سیوی پدی چې هغه لکه کدا ټول لکه دا خو ټول امارت طرف ته اشاره کوي کنه چې هغه سره نه کوو، بیا بل څوک دی صرف امارت نه ویلی چې هغه سره به خبرې کوو. نو ما خیال د سن دی چې دا لکه د بوچ ولدی لکه یو د بوچ ای او دا یو نو استراتیجی دی،
یعنی مطلب دا دی چې دی وای چې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوو، د افغان طالبانو سره به مونږ خبرې ترې کوو. دا وستا
بالکل.
او اخیری پوښتنه رفت صاحب، دا کوم چې دا اوس چې کوم حمله زیاتیږي، تاسو خود خلکو سره وینئ هر ورځ، اوس خلک څه فکر کوي چې دا هر څه ویني؟
نو ګره خلکو خور شروع نه چواله، لکه مطلب یا اول طالبانو، بیا چې کله طالبانو خلاف اپریشن شروع شو، بیا اپریشن نو بیا چې دی اوس مطلب لکه دا معاملہ ختم شوی نه دی، خو لکه ټیم د پاره چې دی خلک چې بګورو غا واپس خپل کورون ته لاړو، نو هغه ژوند خو اوس خاص کر دا زتا ساوترن بیلټ چې دا درې سلور علاقې تاسو ته مازی کرو،
جنوبي اضلاع تاسو یاد وي،
جنوبي اضلاع چې دی بالکل، نو دلته خو اوس چې دی مطلب لکه خلک تنگ دي، هغه امن غواړي او امن چې دی الته نشته دی، دا ته ګوري چې دا بریدونه روان دي. نو مطلب لکه کبه بل طرف ته دا موږ وکړو چې دا اوس چې دا کم د حالات خراب شون او خلک چې دی روچت شو دي خلاف دا هر یو علاقې کې ته وګوره تقریبا سلويختو نه زیات چې دی دا لاریونه شوی دي، کم ځکه چې واقع کیږي هغه خلاف خلک روچت دي، نو خلک خو تنگ دي، مطلب دا وایي چې امن راشي.
اور ادھر کو تاسے مشال ریڈیو تھا غوگی دا چڑون کی خبریال رفت اللہ اور غزی سرم زموگ دا ہمکار داود خٹک مرکہ اور ادلہ چھ دا بیگانی برید پا اڑا پڑی رسمال خان کی چشبے دے دا حقی پا حکلاو تر آغی روس تھا او مخ کی چکم حملی شوی دیا امنیتی مسائل دی پا آغی من یہ تاسے خبرولے دا در تاویو چھ پا ڈی رسمال خان کی پر یو پوزی مرکز د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه دریش پوزیان وژل شوي او څلور دیرش پاکستانی پوزیان زخمیان شوي دي. د دې برید زموري تحریکی جهاد پاکستان په نوم وسلوالو ډلې اخیستې ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسے مشال ریڈیو تھا غوگی اور دن کو وسم یو بل موضوع تو ورزو، بلکہ موضوع ہم دغه امنیتی مسائل دی، خو تاستا نوی معلومات لرو چې خبر پختونخوا د ترګری زدی ادارې خو خبرې شوې شمیرې خي چې پر روان کال کې د وسلوالو بریدونه تر تیر کال زیات شوې دي. په دې صوبه کې تر اوسه له 1400 زیات کسان په بیلابیلو حملو کې وژل شوې او زخمیان شوې دي، په دوی کې پولیسي وګړي او امنیتی ځواکونه شامل. څېړونکي وایي په پاکستان کې د نامنیو او وسلوالو مخنیوي لپاره ضرور ده چې ریاست د ترګرې په ضد بې توپیره کاروایی وکړي، د پولیسو روزنه زیاته او سرتیرو ته نوې وسلې ورکړي. په دې اړه د عظمت علی شاه رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ڈی یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د نومبر د میاشت په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د وسلوالو په بریدونو کې 1,403 کسان وژل شوي او 978 کسان جوبل شوي دي، چې پکې 814 کسان د خیبر پختونخوا د بندوبستي او 568 کسان د قبایلي ضلعو سره تعلق لري. وجل شوی کسانو کې 100 سلور سلویخ عام ولس هم دي. د خیبر پختونخوا د سی ٹی ڈی ڈی آئی جی عمران شاہد مشال ریڈیو ته ویل چې د 13 کلونو په نسبت یې د وسلوالو پر ضد عملیات سیوا کړی دي.
جب ان کو نقصان ملتا ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے کوئی نہ
کوئی کلچ وسلوالو ته زیان رسی نو دوی بیا هم د هغې بدلا اخلي او عام ولس په نخ کوي. دا روان جنگ دی او تر هغه بد دوی خلاف جنگی کو چې دوی ختم کړو. ستا صدا خبره ټیک تا چې دوی زیات تر په سکیورټی فورسز او پولیسو باندې حمله کوي، خو زیات تر بریدو نه په هغه کار کوونکو کوي چې څوک یا کور ته روان وي او یا په چټۍ وي
په جا رہا ہوتا ہے تو اسے ٹارگٹ کلنگ میں نشانہ بناتے ہیں.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیرنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سٹڈیز وای چې د اکتوبر په میاش کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمواله راغلي، خو په نومبر کې شوی بریدونو کې د مرګ جوبل شمیرا سیوا شوې ده. د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیرنیز مرکز چې پلنډیس کې ورته پی آئی سی ایس ایس هم ویلی شي وای چې صرف د اکتوبر په میاش کې په وسلویخ بریدونو کې 150 کسان وجلی شوي او 400 سلویخ جوبل شوي دي. په پیښور کې د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا کومه وسله استعمالیږي او کاروایان کیږي د هغې د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا پولیسو سره تګلاره نشته.
انټیلیجنس دی هغې کې لوګو کې کمزوري شته، داسې خلک پاکستان ته راننوزي هغې دلته سټیپر سیلز جوړ کړي چې هغه موږ ته د هغې پته نه وي، نو دا یو کمزوري ده. دا لرکول غواړي نور چې کوم اسلحه ده خصوصا پولیس وغیرہ سره یا دې سره چې کوم اسلحه ده دغه چې کوم ترخګرو سره ده هغه هغې سره سپیریئر ویپن لري، ده د هغې په وجه باندې د هغې لږ کوم کې ایڈوانټیج شته. دی بل دا دی چې خاص کر پولیس سی ٹی ڈی جو دی تربیت هغه سے نه دی، هغه سطح باندې نه دی چې کوم پکار دی.
پاکستان کې یو بل سیډنیز مرکز سی آر ایس ایس یا سینټر فور ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د جنوري د میاشت نه د ستمبر د میاشت پورې له 1,500 د ترخګرۍ پیښې شوي. اداره زیاتوي چې په بریدونو کې تر ټولو زیات 370 د سیکورټی فورسز کارکونکي، 323 عام ولس او 350 زیات وسلوال هم وجدي شوي دي. په پیښور کې شنونکي او خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې ترخګرۍ او گاونډي هیوادونو پر ضد د پاکستان حکومت پالیسي کله هم واضحه نه ده.
تر اوسه پورې د ترهګرۍ په باره کې، د اکسټریمیزم په باره کې، د بنیادګرۍ په باره کې د پاکستان پالیسي واضح نه ده. د ډیرو زیاتو تضاداتو ښکار ده. نو موږ وایو چې د پاکستان د افغانستان د دولت نه د مطالبې په ځای باندې پکار دار چې هغې په خپلو کې کینی او په خپلو کې یو پالیسي جوړه کړي، هغه پالیسۍ باندې عمل درآمد شروع کړي، نو کېدای شي د هغې به ډېرې ښې نتیجې راشي.
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2020 په نسبت په کال 2020 کې وسلوال بریدونو کې 19% اضافه شوه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شي. اوس یو رپورټ ته ورزو. د خبر پختونخوا د بلدیتی حکومتونو منتخبو استازو دوی ته د پرمختي کارونو لپاره د پیسو او واکونو نه ورکولو پر ضد یو ځل بیا د احتجاج ګواښ کړی دی. پرون د دسمبر په 11مه د خبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو تحصیل چیرمینانو په پېښور پریس کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که غوښتنې یې ونه منل شوې نو ژر به د صوبې د اعلی وزیر د دفتر مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. د خبر پښتونخوا اوسني نگران حکومت د بلدیتي استازو د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېر حکومت ویل چې فنډ به تر قانون سازي وروسته ورکول کېږي. د دې نمائندګانو د مالی او انتظامی اختیاراتو قضیه دا مهال په پېښور های کورټ کې هم روانه ده. غلام غوسی په اړه تفصیل درته وایي.
د تحصیل چیرمینانو او میرانو د اکشن کونسل مشر او د مردان تحصیل میر حمایت الله میار مشال ریډیو ته وویل چې خواوشه دوه کاله پوره کېدو ته نږدې دي چې بلدیتي انتخابات شوي دي، خو تر دې دمه د دوی سره د ولس د ستونزو حل کولو لپاره په لاس کې هیڅ مالی پانګي او اختیارات نشته.
موږ د مقامی حکومتونو نمائندگانو دا فیصله کړې ده چې موږ به په 19 دسمبر باندې په پېښور کې د وزیرانو د سیکریټ مخې ته بھرپور احتجاج کوو. تر اوسه پورې موږ ته هیڅ قسمه فنډ نه دی راغلی، دریم مالیکال روان دی، او په 2022 کې د پی ټی آی حکومت په دغه قانون کې ډېر بدلون راوسته. یو دا ټول لوی ترمیم وو چې زمونږ اختیارات د اکټ نویست او هغه بوت د رولز اف بزنس تا اک دا وچ اسمبلی جوړي، رولز اف بزنس دا وچ هغه کابینټ جوړي، نو یو دغه مشکل راوست.
د 2013 کال پوری په خیبر پښتونخوا کې بدلیاتی نظام په دریو سانګو مشتمل و چې په کې د کلی تحصیل او ضلع بیل بیل نمائندگانو، خو په 2019 کې په بدلیاتی قانون کې د ترمیمونو وروسته اوس د مقامی حکومتونه د کلی گاون او د تحصیل په کچه دي. په بردیر ضلع کې د دیر د تحصیل چیرمین رفیع الله خانوایی د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت داسې کمزورې بلدیاتی نظام جوړ کړی چې د دوی سره تر دې دمه هیڅ واک اختیار نشته.
د اوسه پورې مقامی حکومتونو ته نه یو روپۍ فنډ ورکړی دی، نه یو ته اختیارات ورکړي دي، او موږ چې د 2019 اکټ په لاندې کوم الیکشن کړی و خلکو ډېر د امید سره چیرې دلته به ترقیاتی کارونه کېږي، هغه یو قسم سہولت ملاونه شو. زمونږ د ټی ایم ایس دا حل دی چې زمونږ درې څلور میاشتې وشو چې سیلری پرمننت ملازمینو ته نه ملاویږي، هلته سروسز مکمل معطل دي. چې دا قسم حالات دي فنډ نه ملاویږي، نو موږ به خلکو ته سہولیات څنګه ورکو او مقامی حکومتونو به څنګه مضبوطیږي؟
په 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو، او په مجموعي ډول د 4000 نه زیات د تحصیلونو کلیو او چم گاون په کچه بلدیاتي استازي منتخب شوي وو. د هنګو د ټل تحصیل چیرمین مفتی عمران وایي د انتخاباتو وروسته هم د بلدیاتو د 2019 په ترمیمي قانون کې نور بدلونونه هم وشول چې په وجه یې د دوی واک اختیار نور هم محدود شوی دی.
هغه دغه دوا کړی و چې کېدی شي 70% فنډز دي د موږ مقامی حکومتونو ته منتقل کو. ایم پی ای او منې موږ صرف قانون سازي لپاره پریږدو، خو بدقسمتۍ سره دوی حکومت اکټ کې ترمیم وکړو. ډي سي موږ لپاره بس موږ لپاره یو بس په سر باندې کینولو، فنډز به موږ ته راځي، اختیارات موږ سره دي. موږ دې لپاره فلحال هغه آرډیننس هم تیار کړی ده. افسوس موږ دغه کوو چې الیکشن کمیشن ته بالکل وزګار نه دي چې هغه موږ آرډیننس دپاره این او سي ورکړي چې هغه ته اجازت میلاو شي. که چیرې آرډیننس راوړو اوس هم موږ ته څه نه څه فنډونه میلویدلی شي.
د موجوده نگران حکومت چارواکو د بلدیاتي استازو د مالي او انتظامی اختیاراتو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال شاه کاکاخیل ویلي وو چې صوبایي نگران حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس د لارې د بلدیاتي نمایندګانو د مالی پانګو مسله حل کړي. بلې خواته په پېښور های کورټ کې هم د بلدیاتي استادو لخوا په دې اړه په داخل شوي کیس کې تر دې دمه څه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، او پېښور های کورټ په دې اړه د نومبر په 15 نیټه د بلدیاتي نمایندګانو د انتظامی او مالی اختیاراتو د مقدمې د سماعت پر مهال ویلي دي چې کله په صوبه کې یو منتخب حکومت قائم شي نو د دې کیس بشپړه فیصله به هغه وخت وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ. په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو دغه ایپ په فری یا وړیا ډول ډاونلوډ کړئ. مخکې تر دې چې تاسو د مشال ریډیو مجله خبرونه دروارو، د ځینو خبرونو په اړه درته وایو چې د ډیر اسمل خان په درابړ کې د یو ځنمرګي برید لکبل دریش پاکستانی پوځیان وژل شوی دی. د پوځ د امریکو څنګه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شپږ وسلوالو په درابړ کې د پوځ په یو مرکز حمله او بیا ځنمرګي برید بیګا وکړ. د دوی په وانه د ځنمرګي برید لکبل د مرکز چت پریوته دی، دریش پوځیان پکې وژل شوی دی. بلخوا پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې حمله کې څلور دیرش پوځیان زخمیان شوي هم دي. تحریک جهاد پاکستان په نومي وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. په بلوچستان کې د مورای عدالت وژنو پر ضد له تربت څخه پیل شوی لاریون بیګا کوټې ته رسېدلی دی. د دې لاریون وین ګلزار بلوچ مشال ریډیو ټول چې حکومت یې په سریاب کې دوی ایسار کړی دی او د کوټې ښار مرکز ته یې نه پرېږدي، خو دوی به کوشش کوي چې هلته ځان ورسوي. دا احتجاج لاغ وروسته پیل شوی چې د بلوچستان پولیسو د ترګري ضد څانګې د نومبر په درشتمه وویل چې په تربت کې د دوی په نه څلور ترهګر وژلي، خو بلوچ فعالان وایي چې دا ترهګر نه و بلکې ورک شوي یا په زور له درګه خلک وو چې امنیتي ځواکونه وژلي دي. د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جان محمد د څګزی رسنیو ته ویلي چې حکومت په هغه پیښه کې د ککړو څلورو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د خبر پښتونخوا د بلدیتي حکومتونو منتخبو استازو پرون په یوه خبري غونډه کې ګواښ وکړ چې که صوبایي حکومت د پرمختګ کارونو لپاره پیسې او انتظامي اختیارات ورنه کړي، د دسمبر په 19 به احتجاج پیل کړي. او اوس هم راځي چې د مشال ریډیو مجله ورو چې نجیب امیر جوړي.
د مشال ریډیو مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشهداونه په خبرونه کې د اوس مهال پښتو شاعري د یو پیژندل شوی شخصیت شاه سعود سره مرکه لرو، او په خبرونه کې د سعود سلور بیلابیل شعرونه چې پکې غزلونه او نور صنفونه شامل دي دا غوي په خپل غږ کې اوریدل شي. شاه سعود د شعر اورولو لپاره خپل اسلوب لري. هغه فلسفه په داسې انداز کې په شعر کې وړاندې کوي چې سړی مجبوریږي ښایسته لیویبل زاویې نه وګوري. د سعود شاعري د روایتي شاعرۍ نه ډېره لري. خپله یوه حسینه، رنګینه او رخمینه نړۍ لري. له سعود سره چې چا مخامخ لیدلی هغوی په دې پوهیږي چې دا سړی د خپل شعر رښتونی تصویر دی. د هغه خبرې هم لکه شعرونه او د هغه شعرونه هم لکه خبرې معلومیږي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال راشد خټک چې په خپل هم لیکوال، شاعر او ژباړن دی، له شاه سعود سره د هغه پر فن او ژوند خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
سلامونه او مننه شاه سعود، خدای دې خوشحال را د وخت را کول او مبارک شه. نوې کتاب د چاپ شو د لک کرا ته وای دا کتاب د سویم کتاب دی. مونږ خو دا ستا کتابونه ګورو ډېر په شوق، او ستا شاعري مو هم خو خدای ډېر خلکو به خو خي ځکه چې خوګه شاعري ده. نو دا د سویم کتاب دی، نوم یې څه دی، چا چاپ کړی دی، چرته چاپ شوی دی، سو سفیدی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، تاسو ته او خپل اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه، احترامات او مینه. دا زماتم کتاب دل خیره، نامه یو سوک براشی دای نامه ده، او تقریبا 208 مخه کتاب ده. اسد دانش چاپ کړی دی، دانش پرندویا ټولنه، او اوس مارکیټ ته راغلی دی. خیره سره
او سلری مطلب آزاد شعر ندی، غزل دی، نظمونه دی، دا کله را تو وینو ډیر مننه بای
شمارلی مې نه دی نه پویګم سمره شیرونه آزاد یعنی آزاد نظمونه دی پکې سونه غزل دی پکې خدا غ نظمونه او غزل باندې مشتمل دی ټول کتاب دغه دوه شیان دی پکې
څه فکر کوی چې دا ستاسو دا اتم کتاب دی دا شعر دا رومبی کتاب نه تر اوسه پورې تاسو دا کم سفر کړی دی نو داسې چې شاته وګورئ دا خپل شاعرۍ ته احساس څه کوئ په زړه کې مو رومبی احساس څه راشي او دا څه بدلون راغلی دی په شعر کې مو څه تاسو موضوعاتو په اړه یا د انداز په اړه یا د جذباتو د خیالاتو په اړه څه وایئ تاسو
راشد صاحب زما شعر سره له ماشومتوبه داسې یوه لیونۍ مینه وه ما چې څونه کتابونه لوستلي کوم درسونه مې لوستلي لکه زړه کې مې یو څه دغه شعر هم و چې که زه فلسفه لولم لکه زړه کې مې دا و چې دې سره به مې شعر ته داسې یو څه نوښت ورسی داسې یو څه تجربې مې چې د ژوند څونه دې مقصد زړه کې به مې یوه خبره د شعر هم وه نو اول کتاب نه تر اوسه پورې زما انتهایي کوشش دا دی چې هر کتاب مې له بلې کتابه بل ډول وي لکه چې کمې خبرې مې یو کتاب کې کړي هغه رانه تکرار نه شي بلکې یو څه حده پورې خو زما زړه کې داسې هم تیریږي ویم چې زما هر کتاب باندې خلک داسې ګمان وکړي لکه چې دا د بل کوم شاعر کتاب وي که نه چې زه خپل ځان تکرار نه کوم پکې خپلې هغه خبرې چې ما کړې دي چې بیا یې ونه کوم یو څه نه وي یو څه چې د خبرې نه پورته وي لکه عامو خبرو کې چې کومه خبره نه شي سړی کولی وایم چې هغه خبرې په شعر کې را واخیستل شي ځکه د شعر قد او قامت ته عادي خبرو نه یو څو لیشتې پورته دی نو ما خپل اول په هر شعر کې دغه کوشش کړی چې دا عادي خبره نه وي بیا مې هر کتاب کې داسې یو کوشش کړی چې د بل کتاب نه بل ډول وي دې نه وړاندې چې کوم کتابونه وو هغې کې به زه ځان سره ډېر زیات ظالم شوم ما به ډېر سخت چاڼ وکړو پکې ډېر ښه شعرونه به مې داسې لکه منسوخ کړل دې کتاب کې مې لږ منسوخ کړل دا په لیکل بڼه کې هم نه راسره داسې په کاغذ باندې په فیسبوک کې به مې شعرونه داسې خورول او یو ډېر وخت پې تیر شو بیا چې د کتاب اراده مې وکړه د له فیسبوکه مې شعرونه واپس راټول کړل بیرته او مې ور ولیکل دغه 200 مخه 300 شل تقریبا
که زه ووایم داسې بده به نه وي ډېره زما په خیال خلک وایي چې د شاه سعود فلسفي شاعر دی نو فلسفه خو بل شی دی شعر بل شی دی فلسفه خو یو منظم مربوط نظام دی او شعر خو داسې ګډوډ دی اگر چې هغه هم یو خپل ربط لري خو په خبرو کې یا په دغه کې داسې نظام نه دی نو ستاسو په شاعرۍ کې د فلسفه د وخت سره لږه زیاته شوې نه ده که تاسو وایئ چې نه هماغه شنده څنګه چې په ړومبو دغه کې ورځو کې وه
ستاسو خبره بیخي سمه ده فلسفه ځان ته دنیا ده او شعر ځان ته دنیا ده فلسفیان یو نظام سازوي یو سیستم جوړ کړي هغې ته اساسونه او بیا په هغه اساسونو باندې بیا په دلایلو او په عقل باندې یو لوی سیستم ساز کړي شاعري خو احساس دی جذبه ده که شاعران عقل یا دلیل یا علم دا راخلی هم لکه د یو لوښي راخلي که نه لکه شربت یا مشروب چې کوم په هغه لوښي کې وي هغه هم جذبه وي دا علمي کنټینر وي بس دغسې خو یو شاعر چې ژوند کې څه لري هغه د ده شاعرۍ کې خامخا عکس ښکاري لکه یو ډاکټر فرض مثال که شاعري وکړي نو ژوند ته په مایکروسکوپ کې ګوري د هغه په شاعرۍ کې به حتما دغه مایکروسکوپیک اپروچ وي هغه به دغه وړو وړو شایانو ته هم نظر کوي د ژوند هغه حقایق چې دی له نږدې ویني هغه به د ده په شعر حتما اثر کوي که څوک سیاسي سړی وي د هغه په شعر به حتما د سیاست اثر وي هغه به سیاسي مضامین راخلي هغه به سیاسي شاعري کوي داسې چې څوک په هره لاره باندې د ژوند سفر کوي هغه شایان به ځکه شاعري خو د ژوند انځورګري ده که نه نو ژوند کې چې څه وي حتما مکه به په شاعرۍ کې وي زما ژوند کې فلسفه وه ما فلسفه باقاعده لوستې پکې او ډیګري لرم کتابونه مې لوستي او مینه ورسره لرم او
د فکر یو چوکاټ کې را کړی را تا زما ژوند کې چې فلسفه ده نو شعر به تنه څنګه وساتم لکه هغه فلسفه هغه مطالعه هغه کتابونه هغه فلسفیان د هغې نظریې د هغې ټول هر څه زما په فکر کې شته نو شعر ته به حتما تنه یوه لاره سازېږي داسې دغه شیان به په یو شکل یا په بل شکل کې شعر ته ځان رسوي خو شعر لطیف سیز دی ډېره او فلسفه دونه لطیفه نه ده هغه بیا داسې شعر ته چې فلسفه پې ډېره شي زیان زه ګمان کوم چې وی رسوي بیا د خواسو شي ده او شعر خو عوامي شی دی داسې د ولس دی دا عامې سطح فکر او جذبه لري شکر لکه زما لوستونکي زیاتره هغه خلک دي چې هغې جذبي سره تړلي خلک دي هغې احساس سره تړلي خلک دي لکه د فلسفي شاعر ټاپا یا نامه یا دغسې احساس که ماته څوک راکوي دا د خلکو مینه ده که نه زما ژوند کې لکه ما شعوري کوشش کله نه دی کړی چې زه فلسفه په شاعرۍ کې راولم خو بیا هم تینا لکه زه ځان نشم خلاصولی زما د نظمونو نامې لکه یو نظم مې دی د هغې نامه ده جدلیات دغه ډایلیکټیکل سیستم هغې کې تیسیس دی یو اینټی تیسیس دی یو د دواړو بیا سینتیسیس دی دغه یو فارم دی نور په شعر کې چې کوم دی شعر کې فلسفه نشته هغه فارم فارمیټ مې ورته هغسې ساز کړی دی داسې نورې لکه د ژوند یو زاویه د نظر یو زاویه چې ژوند ته په کوم مزاویه خلک ګوري هغې نه لږ خوندې داسې یو زه خپل احساسوم چې یوه بله زاویه باندې لکه ماته شایان ښکاري او دا شاعرۍ کې نه دا په عام عادي ژوند کې هم ماته دغه شایان دغسې ښکاري
نوې تجربې خلک وایي چې په ادب کې کول پکار دی نو تاسو هغه یو تجربه کړې وه د تصویري نظم هغې نه پس مو بیا څه نوره تجربې هم کړې دي که نه که کړې به چې لږې راسره شریکې کې زموږ د اورېدونکي به خوشحاله شي
نه راشد خټک صاحب هغه اولنی کتاب نه پس ته مې نورو کتابونو کې بیا نورې داسې تجربې ونه کړې هغه یوه د تصویري نظم په نامه یو نوی نظم و زما په ذهن کې نوی خو نو انګریزی ژبه کې کنکریټ پویم او کیلیګرام د هغې اثر لاندې مې لیکلی او نورې ما بیا دغسې تجربې ونه کې نور لکه دلته داسې د لارخود لپاره کوم ډیر نقادان هم موږ نه لرو چې هغې سمه لاره سړي ته وښایي داسې ښه مشوره ورکړي ورته حوصله ورکړي ورته ډاډګرنه ورکړي پښتو ته کوم اصناف راغلي دي لکه هایکو راغله نو چې هر چا راوسته خو هغه نه پس ته نورو خلکو په دغه لاره باندې تګ وکړو ښه ډېره ولیکلی شوه زما دغه کیلیګرام او کنکریټ پویم هغه تصویري نظم چا را پسې روان اخیست نو بس مام ماغه کې مې هم نورې تجربې ونه کړې او نور نوي نظمونه مې ونه لیکل دغسې بل زه ګمان کوم چې لکه د چا فکر دونه ستر شي که نه چا په غزل کې نه ځایږي په آزاد نظم کې نه ځایږي په مورا نظم کې نه ځایږي په دغه سپین شعر کې نه ځایږي نو هغه به ورته بل رقم نظم بیا را پیدا کوي بیا به نوې تجربه کوي نو دا کوم داسې ډېر لوی شاعر که چېرته خدای دې وکړي چې دې سیمه کې اوسي پښتو کې راشي او هغه بیا د نوو نظمونو نوې تجربې وکړي
مننه شکر دی چې دغه الزام دې په موږ ونه لګوه چې یاره تاسو هغه وخت کې زما حوصله افزایي ونه کړه چې ما دا نوې تجربه کوله ځکه مې نورې تجربې ونه کړې مننه کور دې ودان
د دې جواب به درته خپل یو شعر کې درکړم چې زه هم شریک یم پکې ورسره برخه لرم په زنه شنه خالونه تش د جانان خو نه دي
نو لیکوالانو ته شاعرانو ته د ادب زده کوونکو ته څه پیغام لري دوی باید څه وکړي چې ښه ادب تخلیق کی
راشد خټک صاحب مونږ ښه نقادان نه لرو دا یو لویه ستونزه ده نو لیکوالانو ته زما د زړه دا پیغام دی چې باقاعده تنقید وللی خپل نقادان پخپله شي کاشکې مونږ
خالص نقادان لرلے خو ډیر لگی لرو لکه چې څومره تنقید پښتو کې کیږي همدا که شاعران دیوان یو د بل په شعر باندې نقادان شي داسې نه چې د تنقید سپیشلیسټان ولرو زه دغسې ارمان لرم خو له بدر مرغ ډیر لگی لرو نو چې څونه تنقیدی شعور ډیر شي دغه نوې تنقیدی نظریې دغه پوسټ ماډرنزم کې چې روان دي دغه سټرکچرلیزم دغه شایان چې کم دی لږ تر لږه چې دغه شاعران په دغو شایانو ځان پوهیږي دغه نوې تنقیدونه چې کم دي دا ولولي او خپله د خپل ځان نقادان شي یو د بل په شعر باندې بیا هم په دغه اساس تنقید شروع کړي نو شعر ته به هم ډېره ګټه ورسي د دې شاعري به هم ډېره معیاري شي داسې د هغو زړو د ګلو او د بلبل د کیسو نه به بهر ته راوځو او بله خبره دا ده چې لکه څنګه مې هغه د ړومبۍ پوښتنې د دویمې پوښتنې په ځواب کې درته وویل چې شعر د عادي خبرې نه یو لیش دوه لیشتې پورته شوی وي چې کوم څه څوک په عادي خبرو کې نشي کولی په سمو خبرو کې چې کوم جذبات زه تر تا نشم در رسولی راشد خټک صاحب باید هغه په شعر کې بیان کړم لکه چې کومې خبرې په عام و عادي خبرو کې کیږي هغه باید شعر نشي چتی پسې دې باز نه پرېږدي دی بله دا ده چې د اوسني هلکان ډېر ښه روان دي زه خو ترنه ډېر خوند اخلم د دې د شعرونو نه ماشاءالله ډېر لکه نوی نوی خبرې پکې اورم د شعر کې نوی نوی خیالونه نوی نوی فکرونه نوی د جذبې زاویې داسې زړه ته ورکوشي دغه شعرونه بل دی خوشبخته دی دوی سره سوشل میډیا ده دوی سره تر ولسه پورې د خپل شعر د خپل ځان رسولو اسباب ډیر زیات دي مونږ چې هلکان و تا ته به یاد شي مونږ خو د شعر سفر سره ګډ شریک پیل کړی دی نو هغه وخت کې دغه لکه ډېره سخته وه ځان تر اولسه رسول بس یو څو لارې وې دغه یو څو د ټلویزیون چینلونه وو یو څو ریډیوګان وو یو څو مجلې وې او همدغه واحده لاره وه دغه سوشل میډیا نه وه هغه وخت کې نو دوی خوشبخت دی دوی سره د ځان رسولو لارې ډېرې دي او یو د بل نه خبرېږي هم ډېر زیات
د دوو شاعرانو شاعرانه بندر ته غوږوي یو پښتنه کول چې راشد خټک او بل ځوابونه ورکول چې شاه سعود مګ په خبرونه کې نور خواګه هم در تر ټول کړی دی د شاه سعود سلور پارچی شیرونه دلته یو په بل پسې داغه په خپل غک کې په خکولي غک کې اوریدل شي
لکه وچ بوټی ته سره چې پرتوی زما ژوند لکه ډبره چې پرتوی تبا وای چې اسمان چا پورته کړي په زړګي د چا خبره چې پرتوی چراغاړي وزي وزم لمور چلا پسینه می لکه زغره چه پرتوی واوری واوری دی جذبی دی پی خورا لکه دل تا منگوره چه پرتوی زړه کې داسې پروت یې په صدف کې لکه سپینه مرغلره چې پرته وي
آخری شعر دی، زما خوره به زرخیز شي سودا، خړه پړه تر خیبره چې پرته وي. دا یو نظم دی، نامه یې دا غروره ولې دې وجود لرلو، دا بی ژوندونه بی ژوندونه سترګې اوس هغه نه دی چې خوړل یې کول، ښایسته څه شولې په کومه لاړې، ده به په تا څومره باور لرلو، کد او قامت به یې نارې وهلې، کلی وطن به ترېنه داسې ډک وو لکه چې دی نه وي نو هیڅ به نه وي. کبډه ته به ور ووتلو نو پهلوان به هم ترې ډډه وکړه، څوک به یې مخې له ورتللی نه شول، د کلي خان به هم ترې ډډه وکړه، غروره ولې دې وجود لرلو، اوس نو هم داسې ملامته ښیې، راشه دې حال ته خو یې وګوره لږ، تصویر یې بره په دیوال ځوړنده او دا غریب لاندې په کټ کې پروت دی، ټوله کوټه د دوایانو ډکه، اوس د زامنو دل مسو محتاج په خپل اړخ هم اړولې نشي، نظر یې کم لاس یې فالج وهلې، دغه تصویر ته هم کتلې نشي، چې د ریشه کې دی عسکر ولاړ دی، ټوپک یې لاس کې او ګوډه یې ماته په منځ میدان لکه د غر ولاړ دی، اوس خپل تصویر ته هم کتلې نشي، په خپل اړخ هم اړولې نشي. شنډه ونه کې وچ شوی دی، مخ یې په سرمنه کې وچ شوی دی، کنګل د جذبو مخه نیولې ده، وخت د ګړې ستنه کې وچ شوی دی، سین ته چا هم داسې ورته انګلی دي، سین په ځان وژنه کې وچ شوی دی، خاورې چا په خاورو کې شیندلی دي، رنگ یې په لمنه کې وچ شوی دی، دلته امیدونه نړیدلې دي، ژوند په دې ټولنه کې وچ شوی دی، او آخري شعر دی، ژبه د سعود را ماته شوې ده، حلق یې ستا ستاینه کې وچ شوی دی،
سترګې بل سل پیدا وی رڼا بل سل پیدا وا مونږ بل ستر نه جوړ کړل دنیا بل سل پیدا وا مسکا دی لپاره نوا چې دوکا پر چاله ور کړی مسکا مینا و ظالمی مسکا بل سل پیدا وا دل نه و سودا کرو چې بازار ور پسې یو سئی غرونه بل سل پیدا وو صحرا بل سل پیدا وا مخ تصویر د پاره نو اداکاری دنیا گاری مخ تصویر د پاره نو اداکاری دنیا داری شرم بل سل پیدا ہو حیا بل سل پیدا وا د جڑا مرتبہ لو یوا تو بے پر قبل دلی نمائش د پہر نوا جڑا بل سل پیدا وا آخری شعر دے زندگی زندگی دا پارا تیر اکڑ سودا مجنون بل سل پیدا ہو لیلا بل سل پیدا ہو
داو شاہ سعود چی تاس تا خپل شعرونا ڈکلی مکول دا دیونی لپارا مو پتاسو ہم دمرا پیرزویا نوا وستر نزه نجیب امیر د خپل همکارانو سره یو ځای لدی خبرونه اجازه غواړم خو تاسو هارون باچا ته وښی چې هغه هم درته د شاه سعود یو غزل په خپل خواږه غږ کې وړاندې کوي
یو چمې پړې رجولی په حیا دې راشي پیار دې ستر دې اول پټی کې یاد راشی یار دستر گے اول پٹی نو یاد راشی دشی وبا دراشی پیار دستر کی اول پٹی کی نو پیار دراشی پیار دستر کی اول پٹی کی نو پیار دراشی کے دا
نشے ہندارے یار پیار کے درو جنا نشے ہندارے یار پیار کے درو جنا نشے تیرا کد خندا وینو خندا دے راشی پیار دستر گے اول پٹی کینو پیار دے راشی پیار دستر گے اول پٹی کینو